سلامونه وخت افغانستان کې د مخسن نه بجې شوې په موخې د 7 تازه خبرونه ته پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونه غندلی دی. وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د هری مخکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي. د بریدونو ته د غبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلیوی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلي په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خبر شوی نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمدی د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلی چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوهې پر مخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېد د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته څخه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصلخیز خاوري د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي.
د د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا ته هم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په وروستۍ کې د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرکه د یوې څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړولی شي دا به هغه سرک نه به ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونو تفصیل به هم واورئ. راسره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزود خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی. د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15 د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمي او د 2015 کال په پسرلي کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه به له معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کر کلي بد اغېز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیز ځمکې له کښته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل که میوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه وي دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا دی چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د فصلونو ضرورت نه وي، فصلونه خراب شوي، دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
موږ د 8 کال وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلي سخي په خبره که څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
ته مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلوبه د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرونه د هند د الف لوبډلې ته په مات ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلوبه کې له سریلانکا سره لوبه کوله. ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندي ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. همدیاړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلوبې ته لار موندل له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ مینوال دا بریا له سریلانکا سره په پایلوبه کې د بریا لپاره یو نیک فال بودی. د افغانستان الف لوبډلې پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلوبه کې د هند نه لوبه وګټله او د دغو سیالیو وروستی پړاو ته لار وموندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستی پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کومه لوبه چې الف لوبډلې د هند نه وګټله د ګټلو سره د لوبې ګټلو سره ډېر زیاته خوشحاله سوم او همدغه کرکټ ټیم چې زموږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
خو زه په خپلو اطرافو باندې بیا هم باور لرم چې هغوی هم ډېر ښه پیاوړي دي او انشاءالله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالۍ وي انشاءالله چې افغانستان.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبیږي او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي انشاءالله، ځکه چې په راوند لوبه کې موږ سریلانکا مات کړی دی او انشاءالله هغه کمې تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بالخصوص روزونکو سره دي انشاءالله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوبو قهرمان شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فاینل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وتلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل شوی، خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلوبو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فاینل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ او د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریاله چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزی بیکاره سوی او رسنیو دوی جواب کړی دي. هغوی ډیرای خپل کورنۍ ته روزی ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنیو د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرې نه کړي.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبله یې غږ هم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غوښته او دغه غوښونو لکه بل مونږ سانسور تاړ کېګو او دا ټول موږ یو نامعلوم راتلونکي طبيعي استاد فرض کړی چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یو خزینه خبريالې په توګه کار ونه شم کړای ډیره به نه هیلې شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبريال هم د ورته اندخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډارېدو او له ترس سره رسنۍ کې کار کوي ځکه چې ډېری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونهشي چې امر بالمعروف له د رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بې محرم یا هم محرم ولري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډېره خزینه خبریالانو ده او کارمندانو رسنۍ ده چې رسنۍ بخش کې کار کوي سره ډېره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوال موضوع ته. د اسرائیلو نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړي دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فریدي سیال نورو.
د اسرائیلو پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخې په نښه کړې دي. د اسرائیلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوځي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوز یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي دې بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبر په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړې دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر 8 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په یو شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډېر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنۍ تیریګر بولي د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور پر بنسټ په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران ته تسنیم خبری اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبری اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېلو خوا غوښتي دي چې له زغم کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګډو ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
خبرونه ته به هم خره غلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو خوړو وروسته ناروغ شوي دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکي بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټاکچا او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر یې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشور بازار ادمه ویای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی اونور خوړ او خړل هغه سی نه وې سال شوم. اوس مې نس نس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خری او بلوسیدون کې آریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شیان و خوړل او ناروغ شوم. روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 100 تر 300 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: هغه پیرکی چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مون اول نه زم صفه کړي، خپاک سوترا صاف زم ورته جوړ کړي او بل د مچانو د پاره ورته مون جالم لګولای دا چې مچان نه ورننوږي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مون خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر سګنو دغه مون بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمېر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال یې پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړي او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي موادو استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد و خاک و دوړه حشرات لکه مچان او بازشان نوی موجود استفاده وشي. ځینې وخت کې د غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا ته هم ساتي. د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لا له وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
قدرمن اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستي راپورتا د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکو ل سرپرست حکومت غواړي چې د واخان ل سرک د یو څنګه د نورستان ل لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته ل شمالي ولایتونو په زلونو نزدې او په کم لګک جوړېدای شي. ختیځوال په داسې حال کې د ویلوې لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور حال زموږ له همکارنه.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دی.
د سیمې او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګریزو لارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان
خاغلی ولزداری را تول دلار لنده دو ده سوداگری ودی سره با ده بدخشان و ختیز ولایتون و ولسون و ترمز ده ورورولی اری که زیاد پیولی شی.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه گزاران کم تجاران چې غواړي چې په بدخشان کې سرمایه گزاري وکړي پله په مشرقي غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همداسې په بدخشان کې هم ډېر مشرقي وال پراته دي. اوس تقریبا لس پنځلس ولایتونه تیرېدونه ځان بدخشان ته رسي.
دوی وایي تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو اوسیدونکو ته په سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د غسرک ختیځ نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله پا په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی آزادی راډیو ته وویل،
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي. د سیپیک یو متبادله لاره به چین ته